کابل په وخت د سهار لس بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره دی. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې د خو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د دوحې خبرې د افغانستان د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ده. د وخت په صورت کې به نور راپورونه هم واوري، خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. چراکی وای لا هم په غزنی کې د برمتسویو کسانو برخلیک معلوم نه دی، او د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادي او په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تیره شپه په څو ټویټونو کې کړې او لیکلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفاف او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېره میړانه شي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماس یوش، په ننګرهار کې د نیکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند، او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې ووژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو ټولنو له استازو سره وکتل. د هغه په وینا دوی او شریکانو یې غوښتل چې مستقیما د رسنیو او د غیر دولتي ادارو له مسؤلینو واوري چې همکاران یې له څه ډول ګواښونو سره مخامخ دي. چارواکي وایي لا هم په غزنی ولایت کې د برمتسویو کسانو برخلیک معلوم نه دی. د غزنی د امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅې پیل کړې دي چې دغه کسان را خوشې کړي. دولتي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر پنځه ویشت زیات کسان کښته کړي او له ځان سره بې ولیدي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
د شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به د 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. سمو ځخه آزادې راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړي د دسمبر پر 9 د اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د واکسین د ویش پر لړۍ انتقاد کړی او دا پلانې وروسته پاتې وبله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 1.4 میلیونه دوز واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړو د یاد واکسین لومړی دوره اخیستی دی. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو د واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د رواني میاشتې په سر کې ژمنه کړې وای چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوز واکسین برابر کړي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستله. دغې کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لورې 100 میلیونه روبله غلا کړي دي. دغې دوسیې چې تېره ورځ پرانستل سوې نوې پوښتنې راپورته کړې چې که ناوالنی په دې تور محکوم سي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ سي. الکسی نوالنی د تورونه رد کړی او هغه د حکومت لوري د غچ اخیستنې یو اقدام بلل دی. نوالنی وای د روسي حکومت د مسمومیدو په قضیه کې لاس لري او زیاتوي چې اوس چې له هغه پیښې ژوندې ووت حکومت د پیښې تر شا د موجودو لاسونو د افشا کېدو څخه ویر لري. الکسی نوالنی پروند د دوسیه تر پرانستلو وروسته په ټویټر باندې ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسان ووژني چې د غلا پر وړاندې چپ نه پاتېږي. د روسي د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی نوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 1500 میلیونه روبله چې د 2.9 میلیونه ډالر کیږي راټولې کړي دي. په کورشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیاتې ټپیان کړي دي. دغه زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې او یا یې ورته زیان رسولی دی. او د فرانسې د موډ مشهور طراح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مړ سو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د موډ په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکوره ری ولاړ یو ترکیب وو د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستای وو. د خبرونو پای دوستانو دا خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې. پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مخکې ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوی د خو پسر کې به د راپورونه هم واري. د ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده، خو په دې هیات کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینی لار هم دا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونی د جرمني د ډي پی ال خبري اژانس سره پرون په ځنګړې مرکه کې وکړه. نو موږ د غرس په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وټولو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل نور یاس نوري راکوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزوري پروسه د بریالۍ شي، خو له دې پرته په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو بل لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بي خبره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پریکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پریکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پریکړه کوو خطرونه لري، که پریکړه وکړو چې له دې هېواده ووزو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو تبند دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه او ویلي
وو and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو او ان د اوږدې مودې لپاره په ششکل پاتې سو، خو کووز زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل سي او هغه پر مختګنه لاله سوور کړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته سلا ورکول او ملاتړ ماموریت دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزوري پروسه ده او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 15مه پیل شي، په دې هیواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به ورسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پر کومو مطالبو باندې مقاله لیکلې دي. مصر ورځپاڼې په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي، خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمېر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمېر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر څو له نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي، او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورځپاڼې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوي، خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالرو رشوت وړاندیز یې کړی وو. سرمقاله کې ټینګار سوی چې ارتیا د څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده، او هیواد دولتي ورسپانې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندیښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورسته یو هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه تنګه کړې ده. وړاندې د اروپای ټولنې او امریکا د استازو وروستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي. او په دې برخه کې یو سیمایز موضوع هم لرو، هغه دا چې د ایران حکومت د هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځنډولی چې لمخې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هواری سي، دغه قانون د روانو ډیپلوماټیکو هڅو په زیان بلالی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی، او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانه ډیپلوماټیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازم بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تیرې دوشنبې په ورځ د دسمبر 28مه ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژي اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده، په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلی کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دیني لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ول سمشر وو دام پولیسي ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډولکی وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
د سیاست او کښنې و بولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تا
په زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر د سړی غږ واوري د رمنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراو هغه مخې ته ودرېده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سراوړم زکه د ازل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښوې غمې که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بنډارونه کول، سندرې، شعرونه او غزلونه به ویل، مشاعرې به کولې او په ګډه به یې مېلمستیاوې کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر مانځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دی په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو تر څنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کموالی راغلی. دوی یې بېلابېل لاملونه یادوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د جمی سړی او ژوندې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پختونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړی د پښتنو قامی نه خده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نه خده او قامی نه خا ګرځولې شي دا زمونږ په ادب کې دا زمونږ په ټپو کې دا زمونږ په سندرو کې دا
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري لبل خو لونګي تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دیني لحاظه دا نبی علي صلوات و سلام لونګي په سر کړي خو مخکې نبی علي صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګي وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګي به په سر کول او په ټول ملتونو کې لونګي شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي خو دستار هغه څه چې غواړي د هغه کړنې بیا ځینې خلک پر کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موړې په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای
دا لونګي چې ډیر قسمونه دي په قسمو کې ساده دي د تور نریلي کې دي او زرینې دي ډیزاین ولای دا د شهر خلک چې د ودوت چتړي د نازک زرین ولري ل ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کیږي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا شنو کې پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي ځوانانیم تړي خان په لګدار دي هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجون چې دی هغه د لیمانټری له د اطراف خلک ته کله مثال خبرې لمن او ارغنده او داشه
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو درې لونګۍ لري څو رقمه
لونګۍ خو خدای خبرې زسې په میاس کې لونګۍ وانه خلم ده کا میاس کې به پړګۍ یا لونګۍ نو هغه د شي نه خلم 15 درې شپږ درې افغاني په ونه کې مغه ترامم نه
نمونه را تخصای سي
نمونه اختصم یو دغه مثال ورې منی هندي لونګۍ ته په پکول کې بیا باجو وخت چې درانی پکول پرمایشه جوړو نو دا شای زو استعمالم دا وجری پړګی نه دي نام
ام دا اوس به کوټ کې څو دانی لونګۍ ولري
یاره تقریبا درو خو نس میلا یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه دا چې مين چې خرابېږي نه
بیا دې دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې ده
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې درته سختي کا
نه ډیر آسان یې موږ دا ریواج او رسم دی هغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاس هزار نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندۍ دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندی آی امرنګ دی لونګی دی کنه
نه نه کالی چې کوم را برابر شو ده کوم خوان راګل ما سره مند مثال باجه ورکه واسطه دی او رنګ خوخه سي د سی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږ غا حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغه را کوم خوخ سي مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګی ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږ دا درونګي شور کې دا ډیره پترنده هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي
چپ نر باندې وی لکا شمل هغل ته شمل وی چپ نر باندې وی لکا
هر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درویشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپله چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د وروستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم لاغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مو نه درلودل، ساینس فکشن ناولونه مو نه درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مو نه درلودل. دا کمبود و. نو چون زما لومړنی ناول هم چې وو هغه پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا هم پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د وروستی ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
ننګیال صاحب، که څه هم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د یوې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلی او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده، څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوس هم حالات جنګي دي او یوې ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګیزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرات ونه کړم چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرات وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څام په نور برخه کې به لیک کړی وي هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا دي لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغه باید ګاید شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی دا هغه لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغه دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري وایم نابغه دانه ده چې په ټول علوم کې ده نبوغ ته ورسیږي نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات لري تخصص لري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینه ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به ممده ای چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم بده ای چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې شته غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه دا ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیر پراخه برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار کوي
یا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ به توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یو ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول تر واړه نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې د سې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایول هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح د په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري نو دلته حقیقت دی رشوی دی ځکه چې سلویخ کاله جنگونو په منګه هغه کانې وکولې چې اوس منګه لکه افغانستان چې یو تخیلي هواد دی خلکو داسې ښکاري ځکه کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکو افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خدا دی چې دغه کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا دی چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخ زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د روسي پښتون په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم خله بده مرغه یو شای چې په افغانستان کې ډیر بد دو دی د کاپی رائټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وجلې ولیکل هغه نورست زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب ورسته ولسمشر شو دریم زما همدا لیوانی ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالانو خبر دي نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزله پوری نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشره زما ورته دوام ورکوم او زما خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازی پولیسی ناولونه تا انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه. انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار انارګل
انارګل څه کار کوي؟
د ساز کوم.
موسیقي ژغې؟ موسیقي خوري دی. علي دې څه ژغې په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغې؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړی دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کی جوړ کوی؟
15 کال کی.
15 کال کی جوړ. څوري وخت تاسو د کو دا
یار یو کال کی زده کو
ډولک دی ولې زده کو د دې پر تاسو د کو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړی شو کو سره
یار ډیر شو کو سره او ډیر شو کو سره ډولک سره
هغه شو چې دا ول ور سره وستي ما شو کو سره
او وستي ما شو کو سره ډیر سره کم سره نه ده
ولې ډیر سره
ول ما د سره مين نه
ده دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وې د سي دودري طرزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه د پکې زده وست ډیر زکړې کڅه
او وست ډیر زکړې هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم
ټای چې تی اوس یاره بل ډول وټه کوي څو ډول خوند کوي مثلا تای ور وو اوس یو بیا بل ډول نغمه پولیس د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
څه هم پښتو هم پارسي دوه لغولې
که دوه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دوه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره زی
زه خو ډېر محمد ګل او حبيب تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر یم
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم وسب سره عادت څه وایم اور به سره کېدم او سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک چې در باپ او د ډوله کوي لاسونه سر کړی ولی سر کړی
هغه خام خا پرسي کې تاسو نه ته جې
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي ته چې کله کله ډولک وې څوري پکې غرکیږي
مخې ډېر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځین ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده مطلب لا تړنی ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلي هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسوت سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
ಸಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡಲೇಯಮ್ಮ آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو. دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپانه چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورید را منډې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 پېته یوازې د څو جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې را بند کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده، نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه بلانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورساوه. دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نه وي ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه؟ بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګوزار کړې، په یوه منډه کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې اغلی شوې وې یو ځل بیا راتازه شوې.
تایر ځلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د تایر ځلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمه، که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم. ته مې پرېږدې د وخت څنګل کې د بلاو مخته، لتا چې ورک شي لار زه درته ډیوه راوړم. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه جنگ کوم نه دی مخته نه راوړم. خوبونه چرته دی تیارې یار د زمکی پر مخ، خوبونه چرته دی تیارې یار د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یار د زمکی پر مخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیارې یار د زمکی پر مخ. زه د کومو موسمونو خیر ته کینولم، زه د کومو موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کې میدانی یار د زمکی پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ. نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه د چا شونډو باندې شور و د لفظونو د مرګ، نه چا سره وی آینې یار د زمکی پر مخ. زړونه وڅه نو هګیری یا ماتم، زړونه وڅه نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریې یاره د زمکی پر مخ. نه زما لپه کې زرغون تایره شوله رڼا، نه زما لپه کې زرغون تایره شوله رڼا، نه خوشبو ولیده هغې یاره د زمکی پر مخ. خوبونه چرته دی تیارې یار د زمکی پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یار د زمکی پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یار د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما جلا تو کو چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا